دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
خبرونه ته شرغ لاس تاسو ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت صاحبای پر مخ وړي. تاسو په دې خبرونه کې د ښځو پر اساسي حقونو باندې بحثونه اوري. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ادارې اوچا ویلي چې د کور ښځینه سرپرستانې د نارینه سرپرستانو پرتله تر ټولو زیانمنې دي. د بېوزلۍ له کبله ښځې له څه ډول خطرونو سره مخامخ دي. څه کېدای سي چې د دغو ښځو وضعیت بدل سي؟ په وروستیو کې د طالبانو لخوا د یو شمېر ښځو د نیول کېدو راپورونه هم راغلي دي چې ویل کېږي چې طالبانو دوی ادعا کړې ده چې دغو ښځو سم حجاب نه و کړی، ځکه یې دا ښځې له ځان سره وړي دي. په دې برخه کې د ښځو د حقونو فعالانو ګڼو ښځو نورو چې د افغانستان اوسیدونکي دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې ده چې د دوی حقونه په دې توګه تر پښو لاندې کېږي او دوی له انزوا سره مخامخ کېږي او له ټولنې څخه حذف کېږي. پر دې موضوع به خبرې کوو چې آیا دا څومره واقعیت دی او ښځې څومره اندېښمنې دي په دې برخه کې، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلې کورنۍ سرپرستي کوي او له دې بیرې څخه د کوره څخه د باندې نسي وتلی. اورېدونکو، پر دغه موضوع باندې تاسو له موږ سره خپل نظرونه هم شریکولی سئ. د یو شمېر اورېدونکو نظرونه هم تبصرې پر فیسبوک باندې تاسو موږ ته پرېښي دي. زه به تاسو ته په دې خپرونه کې وخت په وخت لولم. تاسو موږ ته پر واتساپ باندې زنګ راوهلی سئ او کولی سئ چې پر واتساپ باندې موږ ته ژغیز او پلیکلې بڼه باندې پیغامونه هم پرېږدي. زه به یې په دې خپرونه کې تاسو ته نشر کړم. د واتساپ شمیره ده 00420221201. په دې خپرونه کې زموږ سره میلمنې هم سته. زموږ میلمنې اغلې ډیوا پتنګ، اغلې تورپیکی مومند او د اغلې زهره جلال دي چې دوی درې واړه د ښځو په ځانګړې توګه د حقونو فعالانې دي. درې واړې له موږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي او دوی ته ښه راغلاست وایم. له تاسو درې واړو ډېره مننه کوم چې وخت مو وایستی او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. په لومړي سر کې اغلې زهره جلال، ستاسو څخه پوښتنه کوم که تاسو موږ ته په دې برخه کې یو څو خبرې وکړئ چې دغه ستاسو په نظر باندې چې ښځې بې وزلې سوي دي او د ملګرو ملتونو راپورونه هم همدا خبره کوي چې د نارینه سرپرستانو پرتله د کورنیو ښځینه سرپرستانې ډېرې بې وزلې دي او د دوی وضعیت بحراني دی، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ دا څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
لومړی سلام او نیکی هیلی تاسو ته او ستاسو میلمنې ته او په لویه کې ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. خوشاله یم چې تاسو سره یم. او دا خو معلومدار خبره ده چې کوم موضوع، کوم حالات چې اوس په افغانستان روان دی، خصوصا په ښځینه باندې ډیر، یعنی مونږ بد نام بدتر ویلی شو، ځکه چې هغه ښځې چې سرپرستی وي د کورنیو البته، او دوی په مختلفو ځایونو کې د هر چا په خپل هغه توان په اندازه، مونږ داسې خویندې لرلې چې سواد هم نه لرل، په یو ځای کې د اشپزي کاروبار کول، مثلا د یو کلینر په صفت په یو دفتر کې کار کول، یا مثلا په مکتب کې مونږ په خوا به خدمه په حساب ورته ویل اجران، او یا هم مونږ تاسو ته معلوم دی چې باسواد ښځې معلمینو په موسساتو کې په مختلف ځایونو کې دوی یا د حقوقي په بخش کې یا د زده کړو په بخش کې مختلف موسسات او مختلف دفاتر او هلته دوی کار کول، خپل بال بشته او څه نه څه بخور نمیر پیدا کول. اوس چې دا ټول البته په ټپه درېدلې دي، یا هم ځینې موسسات وتلي دي، ځینې تړل شوي دي، ځینې هم په دولتي دوایرو کې د دولت لخوا یا البته امارات لخوا اجازه نشته چې دوی هلته کار وکړي او خپل بال بشته څه نفقه وصول کړي. دا خو یو لوی مشکلات، یو لوی مشکلات سره دا خزینه لاس په ګریوان دي. او هغه چې مثلا دوی وایي چې ملګري ملتونه کومک کوي یا څه ورته ورکوي، دا فکر نه کوم چې هغه خلکو ته ورسیږي، ځکه چې هغوی خو څوک نه لري چې حداقل هغه خپل غږ یو ځای پورې ورسوي. او کوم خلکو سره چې مثلا مونږ دلته په تماس کې یو، تر اوسه پورې چې مونږ معلومات اخیستی دی د خپلو خپلوانو نه او د ګاونډیانو نه او د داسې یو چا او بل چا نه په داسې یو حالت کې ژوند کوي، او ځینې ښځې وي چې کونډې وي، دوی تکل کړی وو چې باید مونږ میړه ونه کړو، کینو خپل بچیانو خدمت وکړو او خپل بچیانو سرپرستی وکړو. کله چې دا ناچار شوي دي، حتی د خپل ځان په سر ووایو چې داسې یو معاملات آمده شوي دي چې مونږ به میړه کوو او تاسو به دې بدل کې زمونږ اولادونه تر یو وخته پورې ساتي، داسې ښځې هم موجودې دي پیدا شي دغه ټولنه کې د فقر او د تنګ لاسي له لاسه دا معاملات هم کړي دي. نور مثلا ځینې ښځې وي چې دوی غوښتل چې مونږ درس ووایو، تر یو ځایه پورې ځان ورسیو او رضاګانې لرله، او مشونه متاسفانه چې هغه ټول نن خاورو سره خاورې شوي دي. اگر چې ځینې لاسته راوړنې مونږ وینو، لکه امنیت او مثلا ځینې ښه کارونه هم شوي دي، خو بیا هم په زمن کې چې دغه د ښځو دپاره ډېر انزوا ټکی وینو، دا د حد نه وتلی، د تحمل وړ نه دی، ډېر مشکلات د ښځو دپاره ایجاد شوی دی. البته چې دغه د بېساری دی په تاریخ کې، یعنی بېساری دی، نه د تعلیم نه د زده کړو دی. کله چې ښځه اقتصاد ونه لري، پوه شه چې هغه د هر څه نه حاضر دی. کله چې ښځه اقتصاد ولري، هغه یو حتی په کور کې هم یو تصمیم نیونکي جنبه ته بدلیږي. که اقتصاد نه وي، خصوصا د ښځو په لاس کې څه نه وي، ډېر د بد حالاتو سره مخامخ کېږي، خپله هم یعنی محتاج او احتاج کېږي د هر څه دپاره. بیا څه وشو چې د چا خدمت وکړي او د چا دپاره لاس نیوی وکړي، هغه خپل ځان ته څه نشي کولی، نور چا ته به څه وکړي؟ دا معلومدار خبره ده چې مشکلات او تکالیف سره روبرو کېږي.
ډېره مننه آغلی پتنګ، ستاسو څخه بله پوښتنه کوم. تاسو اوري ورځ په ورځ باندې پر ښځو باندې محدودیتونه زیاتیږي، او په لارو کوڅو کې په دې وروستیو کې چې دوی اونۍ کېږي، له هغه راهیسې راپورونه لرو چې په کابل کې په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو متصبینو دغه ښځې په دې خاطر باندې چې د طالبانو په وینا دوی سم حجاب نو کړی نیولی دي او له ځان سره وړي دي، تاسو په دغه برخه کې څه ګڼئ چې دا به د ښځو پر وړاندې باندې محدودیت څومره زیات کړي؟ اوریدونکو، زه فکر کوم چې د اغلی پتنګ سره زموږ رابطه بلې قطع سوې ده. که ستاسو څخه پوښتنه وکم اغلی، فکر کوم چې اغلی پتنګ بیرته زموږ سره وصل سوه د سټوډیو سره. اغلی پتنګ، ستاسو څخه ما دغه پوښتنه کول چې لکه تاسو چې په دې وروستیو کې دغه راپورونه ولیدل، دوی اونۍ کېږي چې راپورونه راځي چې د کابل په بېلابېلو سیمو کې طالبانو یو شمېر ښځې په دې خاطر چې د طالبانو په وینا دوی سم حجاب نو کړی نیولی دي او له ځان سره وړي دي، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره تایید کړې وه، د ویلي و چې دغه ښځې په همدې خاطر باندې نیول سوي وي. ستاسو په نظر دغه د ښځو پر وړاندې د محدودیت زیاتولو څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
میمن بشیر، سلامونه تاسو ته ورسیږي. ستاسو د دې پروګرام ټولو لیدونکو ته، همدا رقم ستاسو درنو ملمنو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. بخښنه غواړم چې زما رابطه قطع شوې څو ثانیو لپاره. ګوره، زه خو اول واقعیت په دا رقم نیولو باندې چې خودسرانه نیولی کېږي یا صحیح جزئیات نه وړاندې کېږي او میرمنې اذیت سره مخامخ کېږي په سرکونو باندې، زه د دې سرسخته مخالفه یم. خو د دې څنګ سره موږ د فیلی واکمنۍ نه د دې غوښتنه کوو څه وخت چې دا رقم آلت رامنځته کېږي، دوی باید زیاتره جزئیات راوړاندې کړي او خلک په دې باندې پوه کړي چې د دغه میرمنو ګناه څه وه، ولې ونیول شولې، کومه بې ایجابي کړې وه، بې ایجابي مطلب څه دی، څه شی دوی میرمنو کړي وو چې په دوی باندې تور د بې ایجابۍ لګېدلی دی. که څه هم موږ تاسو وګورو په افغانستان کې ټولې میرمنې په ایجاب کې همېشه ګرځېدلې دي، که چېرته په ګوتو شمېر یوه دوی میرمنې راپورته کیږي او هغوی بی اجابي کوي. زه فکر کوم چې دا به ښه وي چې د افغانستان ملت په دې باندې پوه شي چې دغه میرمنې څوک دي او د دې په ځای باندې چې د ټولو د افغانستان ټولې میرمنو په هکله باندې درغم یو تصویر وړاندې شي. دا زه فکر کوم دا به غلط کار دی. کیدای شي چې دغه دوو میرمنو چې دغه بی اجابي که چېرته کړی وي، کیدای شي چې د دې په خاطر باندې کړی وي چې خپل ځان دپاره کوم کیس را برابر کړي، خارج ته راووزي، یا به کومه بله پلمه وي، یا به کیدای شي چې اصلا بې اجابي نه وي کړی، دوی به د بې اجابۍ یو په نوم باندې په تور باندې لګولی وي د خبره. نو دې په خاطر باندې چې د جزئیات صحیح نه دي وړاندې شوي موږ ته، نو دې په خاطر باندې تحلیل هم ورته به ستونزمن وي چې څوک یې وکړي. بیا هم زه دا خبره کوم که چېرته مېرمنې خسرانه په سړک باندې درول کېږي او د هغوی چې دا رقم برخورد کېږي، دا رقم برخورد باید ونشي. دې خاطر چې موږ تاسو په افغانستان کې بې سرپرسته میرمنې ډېر زیات لرو. په افغانستان کې 40 کاله جګړه روانه وه. موږ تاسو په افغانستان کې یتیمان لرو، کونډې لرو چې هغوی اصلا سرپرست نه لري، مجبوره دي بیرون ته راووزي. او دا رقم نیول کېدل یا اذیت ورکول میرمنو ته کېدای شي چې هغوی بیا د ستونزو سره مخامخ کړي، هغوی یېرېږي چې بیا سرکونو ته راووزي. نو زه فکر کوم که هغه کومه ادعا چې شوې د بې اجابۍ د دې دپاره به ښه وي میرمن بشیر چې زیاتره دې په کله باندې موږ تاسو جزئیات را پیدا کړو چې آیا دغه میرمنې د دې په خاطر باندې سرکونو ته بې اجابه راوتلې وې چې ځان ته ستونزه را پیدا کړي، تو دوی ونیول شي، بیا سبا ته وشي کړی چې لیار خارج ته را پیدا کړي، که نه اصلا دوی بې اجابه نه ووتلې او دوی د خپله فعلي واکمنۍ داسې کومه ستونزه را پیدا کړې وه. د دې په خاطر باندې زه فکر کوم د دغې سوال ځواب به لږ ستونزمن وي که چېرته موږ تاسو زیاتره معلومات لاسته ونه لرو. او دې څنګ سره زه به یو بله خبر د بېوزلۍ هم وکړم. ګورئ په افغانستان کې موږ تاسو څه وخت چې مېرمنې محرومو د تعلیم نه، د کار نه، او بیا دا رقم رفتار هم په سړک کې ورسره وشي، بېله شکه چې مېرمنې ځان بېچاره احساس کوي، بېوزله احساس کوي ځان، او یېرېږي به چې سړکونو ته راووزي. نو زه فکر کوم چې څه شی ډېر زیات مهم دی، هغه د هر حکومت که چېرته په افغانستان کې وي او په نور نړۍ کې وي، چې خپل ولس ته د دې ډاډ ورکړي چې دوی کولی شي چې راووزي بیرون ته، دوی کولی شي چې خپل نورماله ژوند وکړي. او دې د څنګ سره خدمات به دوی وړاندې کړي. اول خدمات دا دی چې خپل ملت ته په تعلیم باندې ورسوي، که چېرته دوی د مکتبونو دروازې بندوي، د دفترونو دروازې په میرمنو بندوي، او دې د څنګ سره نور کوم کومکونه هم ورسره د دغه میرمنو سره نه کېږي، زه فکر کوم دا به ستونزمنه خبره وي. افغانستان میرمنې خیرات نه غواړي، افغانستان میرمنې غواړي چې تعلیم وکړي، افغانستان میرمنې غواړي چې کار وکړي، افغانستان میرمنې غواړي چې فعالیت وکړي. موږ په افغانستان کې صرف په ټیټه سویه باندې میرمنې نه درلودلې، موږ تر وزارت پورې میرمنې درلودلې، او لروی فعلا په افغانستان کې چې هغوی غواړي په افغانستان کې خدمت وکړي، کار وکړي، خپلو بچیانو ته اوشي کړی چې یوه نفقه را پیدا کړي. نو دې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دا اوس وظیفه د فعلي واکمنۍ ده چې دوی څنګه شرایط ورته برابروي. دوه نیم کاله د دوی د واکمنۍ وشول، نو زه فکر کوم دا وخت رسېدلی دی چې دوی هغه خپل هغه واقعیت جدیتوب وکړي چې دوی واقع د افغانستان د ملي ګټو دپاره راغلي دي او غواړي کار وکړي. خو تر نن ورځې پورې چې دوی د میرمنو په برخه کې هغه جدي اقدامات چې ضروري دي چې باید ونیول شي، خصوصا د کار او د تعلیم په برخه کې چې نه دي نیول شوي، زه فکر کوم چې ناامیدي د میرمنو د پاره ورځ تر بلې زیاتیږي. نو دا که موږ تاسو میرمنې افغانې میرمنې په خپل افغانستان کې ووینو او ورته وګورو چې څومره تکړه میرمنې دي، واقعیت په دې جنګونو کې دوی څومره د حوصلې نه کار اخیستی دی، کونډې شوي دي، یتیمان ورته رغاړې شوي دي، بیا یې هم خپل هغه همت د لاسه نه دی ورکړی، کوشش یې کړی دی چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نو زه فکر کوم دغه ښه به وي چې فعلي واکمنۍ په دا رقم سختو شرایطو کې چې دغه میرمنو ژوند کړی دی، چې دوی لپاره دوی خدمات وړاندې کړي او شرایط ورته برابر کړي، تر څو دوی وشي کړی چې هم کار وکړي او هم تعلیم ورسره وکړي.
مننه اغلې پتنګ، زه بیرته تاسو ته راځم. ستاسو د خبرو په تړاو باندې به یو څو پوښتنې بیا وروسته هم درڅخه وکړم، خو تر هغه مخکې باید له خپلې درېمې میلمنې اغلې تورپیکۍ مومند څخه پوښتنې وکړم. اغلې مومند، ستاسو څخه هم مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. اغلې مومند، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د اوچا دغه راپور چې وایي چې هغه کورنۍ چې شذي سرپرستان دي دغه شذي د هغو کورنۍ پرتل چې نارینه سرپرستان دي لډیر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. تاسو لدی راپور سره څومره موافق یاست؟
سلام رب مبشر تاسو درنو ملمنو ته درنو لیدونکو ته زه د دې گزارش سره سر په سر کې موافق یم، ځکه دا یو زموږ د ټولنې واقعیت دی او موږ په سترګو وینو او په دې مسله باندې موږ هم پوهیږو چې واقعا که چېرته ښځې د بشري کومکونو په توضیح کې په مدیریت کې او په بعضې سروې چې کور په کور کېږي په دوه کې د دې سهم ونه لري طبعا د ښځو لاسرسی ورځ ته بلې کمیږي او دا په سر سترګو موږ ګورو چې په فعلي وضعیت کې په داخل د افغانستان کې د ښځو وضعیت ډېر ترینګړی دی او ورځ ته بلې هم ستونزې ډېریږي، خصوصا په هغو څانګو کې چې مخکې ښځینه کارکوونکو کار کوو هغې سروې کولې، کورونو ته ورتللې، لیستونه یې لرل، خپلې مدیریت کې سهم لرو، نو ښځو ته لاسرسی ډېر و. اوس ګورو چې هر چېرته چې دغه د ښځو په کار محدودیت راغلی، د ښځو په تعلیم محدودیت راغلی، یو زیاتو ښځینهو خپل کار د لاسه ورکړی، دا د یعنی د ټولنې نیم اړخ زموږ د فرد خواته روان دی او دا یو ډېر زیات قوي ضربه هم په د کورنیو په اقتصاد ده، هم د کورنیو په رواني او روحي وضعیت باندې تاثیر کوي. لکه مخکې چې درانی خور زموږ وویل چې افغانستان څلور نیمې لسیزې جنګ تر شا پرېښی او په دې جنګ کې موږ ډېر زیات نارینه د لاسه ورکړي، ډېر زیات دا اوس موږ د یو سروې له مخې چې ما خپله مطالعه کړې ده تقریبا درې لکه یا څلور لکه معتادین دي. آیا دا معتادین کورنۍ نه لري؟ طبعا ټول دا د جنګ منفي تاثیرات دي چې په دوی راغلي دي، اغېزې دي د جنګ، دوی ټولې کورنۍ لري، هغه فامیلونه، هغه ښځینه چې مرونه یا لاسه ورکړي یا معتاد دي یا د وطن نه بهر دي. زیاتره موږ ګورو چې څومره مهاجرتونه زیات شوي، څومره خلک د کار په خاطر بیرون ته تللي دي. صحیح ده چې یو څه به کمتم هغې خپلو فامیلونو ته د اقتصاد یا د نفقې په خاطر رالیږي، اما در روزمره ژوند کې دوی ضرورت لري چې د کوره وځي، د خپل مشکلات حل کړي، خپلې ستونزې حل کړي. افغان مېرمنې ټولې درنې مېرمنې دي چې غواړي خپل اولادونه او خپل کورنۍ په مخ یوسي. تقریبا د یو احصایې له مخې تر درې لکو څلور لکو ښځې همدا اوس کونډې دي په افغانستان کې، او په څنګ کې اساسا په ټولنه کې دی او دا یو طبیعي عمل دی چې ټول کورنۍ نارینه نه لري. بعضې کورنۍ دي چاته مثلا لورانې ماشومانې لورانې دي یا پلارې سپین ږیری دی، د کوره وتی نه شي، مور یا داسې ډېر لیدل کېږي. تقریبا شل دېرش فیصده دغه یو طبیعي حالت دی چې هره کورنۍ کې لازم نه دی، شاید بعض کورنۍ کې نارینه نه وي، بعض کورنۍ کې ښځینه نجونه نه وي، اما زیاتره موږ وینو چې نارینه نشته په کورنۍ کې او ښځې د کور په نفقه کې د کور په سنبالولو کې مهم رول لري. نو طبعا کله چې دوی لاسرسی کمیږي او دا اوس موږ ګورو چې په بشري کومکونه چې توضیح کېږي زیاتره د وکیل ګزار له خوا لیست جوړېږي یا د وکیل ګزار له خوا کور نارینه راټولېږي یا په مسجد کې، په جومات کې، یا په کوڅه کې چې هلته طبعا ښځې نه شي وتلی. زموږ سنتي او عنعنوي ټولنه ده، په دې ټولنه کې ډېرې زیاتې ښځې د ستونزو سره مخ دي، او بیا خصوصا هغه ښځې چې تعلیم نه لري، هغه ښځې چې دا جرات حتی نه شي کولی، له طفولیته داسې زمینه دوی ته نه ده مساعده شوې چې دوی په خپل حق غواړي یا په خپله دوی راوځي بیرون ته، یا د اقل هغه لس کې نوم ورکړي خپل چې موږ هم ضرورت دي، ځکه همیشه دوی په کور کې ساتل شوي دي. نو دغه ډېره یو لویه حتی زه ورته غمیزه ویلی شم چې دا د ښځو په مقابل کې یو لویه غمیزه ده چې دوی نشي کولی چې لاسرسی بشري کومکونو ته ولري یا په دې توضیح کې دوی د سهم واخلي یا دوی ته برخه ورکړل شي. په څنګ کې په مدیریت کې دوی ډېرې کمې دي. زموږ په ټولنه کې ګورو چې نارینه ښځو ته یعنې کور ته ورتلی نه شي، د ستر او د ایجاب په خاطر نه شي کولی چې نارینه په کور ته ورننوځي او یوې ښځه سروې کړي. نو زه هیله منده یم چې دغه وضعیت زر تر زره دې ته د پای ټکی کېښودل شي او ښځو ته بله دې نه چې د بشري کومکونو مستفیدین اوسي، منیجمنت او مدیریت هم وکړي، او دې ځکه ښځې کېدای کولی شي چې نورو ښځو سره اړیکې ولري، رابطه ولري، دا خو ما مخکې هم ویلي چې زموږ ستاسو په ټولنه کې دا ډېر لوی یعنی د شرم خبره ګڼل کېږي چې یو نارینه ښځې ته زنګ وایي یا لس ونیسي یا ورته وایي چې ته دلته حاضره شه. د دې مسلو نه نورې خبرې هم منځته راځي. هغه که یو مېرمن چېرته اوسي او مېرمن وشي کولی نورو مېرمنو سره اړیکې ونیسي یا هغې را وپلي یا د هغې لس جوړ کړي یا هغې سره په رابطه کړي، دا د ستونزې یعنی خبره نه ده. دا کېدای شي چې ښځې نورو ته خپل خدمات وړاندې کړي او هغه خپل حق چې دی د ښځو بشري حقونه ورته ورسېږي، کومکونه او دی صحیح میشي له کومکونو څخه مستفید.
بله ډیره مننه. زه به بیرته له خپلو میلمنو سره یم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري او دا خپرونه دا زما حق دی نومیږي. او زه غواړم چې د یو شمیر اوریدونکو غږونه اول واورو، دوی پیغامونه زموږ سره ثبت کړي دي. هغه پیغامونه به اول واورو، بیا به بیرته له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
Дреда чиете, чида бас, раслепке карковый, а бебиштый. Вот это же мумнами вам, да срухуши на джоре, мем да зра на джоре заларом. Саб зма характер, а саби пшар смады. Его манге да ганалар вас мне в чах и рад кера крыти. Мадев да на яхи уба кабапа, яхи убу уба им гарми, и дага кибла да гарми дебать. یو لور مې روینې ته ناسته ده، بله لور مې بلې ته ناسته ده. زه چاته وجه زه د پښو لوېدلې یم، دا زه یې نه کړلم، د زړه نه جوړې زما د اصاب ده، زما د زړه زخمي زه یم، د زړه نه جوړې ده. اوسې چینایي ته بوتلو زړه دې وپوسیادلې چې شي وکړم ژوند ته انسان یې که به په مرګ نه یم خوشحاله یې غاړې مې دې بند پوښتنه وکړو تا د جهنم اور څه اخلې که ته درته وایې تکیا اجشوان یو ول بیا دلی بل زل خوږی وړی او تر دې بیان کلی ته لارسم کلی خونم پر دې پر دې وس وخت پای بلار اس چې یو دا خار کی را له وس نه دا زمان نو ساته ز مشکل نه تنده یې د قسم لارسم کوت که سه بو سو بیا فرم کنه نو وړی پیاتم
زبی پاتما نه میژم. نو زما خامخا دوه ویش کاله به زما د کنټوف کیږي. نو اوس دغه رئیس بیا مې د خپل اعتماد په یو خواري غریبۍ لویان کړ. نو دوه د امن میوه دا یو زوی مې شهید شو، تیارو وویشتی چې بزګر و. هغه چې شهید شو بیا د دې ځای دا بله راواخیستله، دا بله مرور مې دا بل ته کښېنول. هغه بیا ټکار وسو، هغه هم شهید شو، سر دې خلاص شو. نو اوس دغه یم ناست یم، یوه خپله هم کونډه یم، دوی مې دا مرندې دي ناستې دي. نو ټکور ټکور یو بس دغه سره ناست یې، دغه کونډیان نر نه لرو په کور کې. زویه دغه نجونې تللې دي، دا ادې اوس نورې په دې کې ایشې دا پرتې دي، دوه دوه پایکټه باسي خرڅوي. د یوې د بلې نجلۍ په لاس مې تلا کوشنیان، خو نو د دوی نشان نه دي کوشنیان دي. هغه بېقي چې د ګټې وټ سړی نه یي، نو دا دی نو سړی څه وکړي. زویه چې سړی د ګټې وټ څوک ونه لرسې، د ګټې دا ونه لرم، او زه په سیاسرو په دا نجونې دا ښځې ته وایي راس زموږ کمبل پرې ودا وایراس زمر وړی وټکه ودا وایراس زمر دا شې دې دې دا کورو په ځوانه ځوانه د بل کار کې دا نږدې کور ته لري زایوت نه په خو مو دا غاګي ودا شان دان جوړوم د لوړلې پر دا درې غزې بکښې رسم د خورما ودا شان به خرڅو طالبانو بند کړول نه بره وځي ان و ناس خپل په کورو کې بند یعنی زو
زما نوم مدینه ده. وسه نو دای درې کال پرس خاون می کلی د پرا پر لارې ټکسي چلوله، د ټکسي سره غي پراکس دربسته خلک بیوله، د موټر سره ورکس وسه نه د مرګ ورس نه د ژوند. یو زیمې دیوال لور می په خوا مکله اگي خورما مخرسل وس طالبان مونه پر د خورما وګي مشخر وس د وس په کور کې کښنولې. نو یا دا سایګان زنګراوي چې راسه دا د کور کار مور وکي، یا پرش کالی و دا شانه پر و، یا زنګ نه راوي که ژوند په دغه دی بخیس ستړي بخیس ژوند مو تریخ دی بخیخ په لجمنه لا بیزارې چې خدای تر دا مرګ را کړی وای نه دا رقم مخته کړی وای.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوریده یو شمیر اوریدونکو خبري مو واوریده چې د بيوزلي په اړه باندې دوی مشت خپل پیغامونه را لېږل دي او ثبت کړي دي لمر سره. په دې خبرونه کې تاسو د شوزو د اساسي حقوقو په اړه بحثونه اوریده. زما حق د خبرونه روانه ده. زملالي بشیرم د دې خبرونې تخنیکی چارې مرحمت صاپي پر مخړي. زموږ سره بلمنی همستا اوریدونکو اغلی دیوا پتنګ، اغلی تورپیکی مومند او اغلی زهره جلال لمر سره بلمنی دی. په دې خبرونه کې اول غواړم چې د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې د مشر هدر با بار ځنی خبرې د هغه شوزو د وضعیت په اړه باندې چې د طالبانو د حکومت تر چاتر لاندې ژوند کوي په اړه باندې د دې څرګندونې واورو او بیا به ملمنو سره خبرې وکړو.
We're continuing to see the situation for women and girls in Afghanistan.
موږ د وضعیت د سات په دوام وینو چې افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو او نجونو لپاره شرایط لا خرابېږي. په وروستیو کې د مناسبو جامو نه اغوستو په تور د ښځو او نجونو ډلې ځنې ونه د خبرداري تر حده د وضعیت خرابوالی ښیي، ځکه موږ پخوا هم لیدلي چې طالبانو ښځې د اعتراضونو له کبله نیولې وې. دوی د مناسبو کالیو نه اغوستلو په تور ښځې او نجونې ځورولې وې، خو نیولې نه وې. د بده مرغه دا یوه له هغو نښه ده چې د طالبانو فشارونه نا دوام لري. د اندېښنو یوه وجه دا ده چې طالبان دا مهال ځانونه جسور ګڼي، ځکه امنیت شورا د ارزونې پر هغه راپور غور وکړ چې د رسمیت پیژندنې لپاره د لارې د نقشې غوښتنه کوي. فکر کوم د دغو ناوړه استفادو په وړاندې باید نړیواله ټولنه کوټلی اقدام وکړي. د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره چې دا مهال تر برید لاندې دي، نورو هڅو ته اړتیا ده.
اوریدونکو، تاسې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې د مرستیالې هیدربار څرګندونې واورېدلې چې د ښځو د وضعیت په اړه یې وکړې، البته د افغان ښځو د وضعیت په اړه. اغلې جلال، ستاسو څخه زما پوښتنه ده چې هیدربار، لکه تاسو چې واورېدل، دوی ویل چې ورځ تر بلې پر ښځو باندې د ژوند حلقه را تنګیږي او د دوی وضعیت د خرابېدو پر خوا روان دی. ستاسو په نظر هغه کوم محدودیتونه دي چې واقعا جدي دي د ښځو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دي، او څه ډول خطرونه د دوی و ژوند ته متوجه دي؟ زه غواړم که په دې برخه کې تاسو یو څو خبرې وکړي چې آیا دغه راپورونه چې وایي نجونې په کوچني عمر کې ودونو ته اړیستل سوي دي یا هم د اجباري ودونو شمیر زیات سوي دي، فکر کوي چې دغه خطر زیات سوي دي په دې وروستیو کې؟
مننه میرمن بشیر، دا خبره خو حقیقت نه لري نه دی، دا معلومدار خبره ده چې افغانستان کې خو همدا ښځې چې اقتصادي جنبه لرله او اقتصادي لاسته راوړنې لرلې، دوی یو اندازه په خپل پښو وو او دوی په ځان متکي وو. دوی کولای شوه چې په کور کې یو ځان دپاره تصمیم ونیسي او خپله غږ جګ کړي چې یعنې زه غواړم چې دا سوایم تر دغه ځایه پورې ځان ورسوم او زه نه غواړم میړه وکړم، او کله چې میړه کوم باید زه خپل هغه لاسته راوړنې چې تصمیم لرم باید ولرم. نن خو هر څه نه وتلي دي، دا موږ په خپل راپور کې همدا اوس لاس په لاس ولیده چې حتی کونډیانې وي چې دوی غوښتل هګۍ قورمه خرڅ کړي، هغه هم په کور کې نول شوي دي. او همداسې مثلا نور ځینې ښځې د بې حجابۍ په تور چې نیول شوي دي، یعنې دغه یو لکه او یو تور داغ دی د افغانستان د نارینهو دپاره هم دی، ځکه چې افغانستان خپله د غیرت نه ډک یو هیواد دی. هر نارینه ځان ته د خپلو ښځو، خپلو خور، خپل مور، خپل رندارګان باندې کامل تسلط لري. دوی پوهېږي څه رقم ته جامه واغوندي، څه رقم ته زموږ خویندې میندې بیرون ته وځي او په څه رقم ګشت ګزار وکړي، سره د دې چې هم یو حکومت راځي او د دوی نه دغه ښځینه په تاریخ کې په افغانستان کې داسې په بې عزتۍ سره چا نه دي بندي کړي، چا نه دي وړي، چې دا وړل کېږي او هلته مثلا بیا یو نوه بې عزتي د دوی د کورنۍ دپاره، د ټولنه دپاره، د ښځینه او قشر دپاره دی چې هلته بیا فکر کوم ضمانتونه وړي او د نارینه ځي او ضمانت کوي او کوم کوم تذکرې وړي او نه پوهېږم وکیل ګزار ځي، ډېر مراحل لري. سره د دې بیا دا خلک بېرته خوشي کېږي. دا هغه څه دي چې خپله افغانستان هغه نارینه دپاره هم ښه نه دی، ځکه چې د دوی په غیرت کې هم یو صدمه واردوي. بیا په زمین کې چې دا ښځې هغه ونه لري، لاسته راوړنې اقتصادي ونه لري، دی به څنګه وکولی شي چې موږ تیار نان خور یو؟ افغانستان کې یو بله بد رواج هم شته چې د ښځو په سر اولور په نوم پیسې اخیستل کېږي، چې دا خلک اړ کېږي دې لپاره هم د نجونې خرڅوي، په اصطلاح د عامیانه که ووایو. او د جبري ودونه خو تقریبا په افغانستان کې ډیر که ووایو یعنی 80% ټول جبري دي، ځکه چې نه یې جنۍ هلک لیدلی وي او نه یې هلک جنۍ لیدلی وي. د کورنۍ چې سره خوښه شي سره ورکوي، نو الله پوهېږي دغه ټکټ دی نو چاته راسته ووته که چپه ووته. دا خو یو مشکلات په خوانه هم او اوس چې دغه اقتصادي بندیزونه شوي دي او تعلیمی بندیزونه شوي دي دغه کارونو لپاره لازمینه برابر کړی دی او ډیر دغه د حقیقت نه لري نه دی ځکه چې ډیر کورونه مونږ هم وینو چې په واړه سن کې انجونې واده کړي لکه 14 کلنې 15 کلنې ګرچې په عرف د لحاظه زمونږ دې ته پیغله وایو او رسیدلې وایو خو بیا هم قانوني لحاظه دوی نه دي رسیدلې یعنی هغه څه چې د دوی هغه د طب لحاظه اندامونه او وجود د بیولوژي د لحاظه باید دوی په کوم اندازه استخانونه یا هډوکې پوره کړي چې بیا واده شي او د ولادي او د نورو کیسونو دپاره ځان برابر کړي هغه معیار ته دوی نه وي برابر بیا هم وروسته امکان لري چې ډېر دوی دپاره مریضي پیدا شي په هغه سن کې دوی واده شوي دي حتی واړه جنې په بوډا دپاره ورکړ شوي دي جنکۍ په بن باندې ورکړ شوي دي چې هغوی چغې وایي چې مونږ نه غواړو خو د دې غږ ته څوک هغه نه کوي غوږ نه ګروي ځینې ښځې حتی ځان وژنه کړی دی دا خو لرې خبره نه ده د حقیقت نه ځکه چې دغه کارونه شوي دي او کېږي جاري دي دا کارونه هله بندېدای شي چې ښځه هم د یو انسان په صفت د خپل ځان دپاره تصمیم نیولو جوګه وي او خپل ځان دپاره دی وشي کولی چې تصمیم ونیسي دا یعنی ټولنه چې بدبختي نه وځي وباسي هغه لوی علت یو لوی لامل یې دا دی چې باید تعلیم ته لاسرسی ولري کله چې تعلیم ته لاسرسی ونه لري دا خپله هر څه پایه په پایه ړنګیږي ځکه چې تعلیم ته لاسرسی چې دی څو خبرې دي چې دلته د زندانونو دروازه بندیږي د جنگ چرخه د جاهلانو جنگ چرخه خاموش کیږي هیڅ باسواده ښځه به ونه وایي چې زما بچی لاړ شي توپک په غاړه واچوي یا یو ګوند طرف ته یا بل ګوند طرف ته ودرېږي او دی به انسانان وژني تعلیم یافته ښځه حتما وایي چې باید زوی مې تعلیم وکړي ډاکټر شي انجینر شي پیلوټ شي استاد د پوهنتون شي استاد د مکتب شي همداسې نور اقتصاددان شي نور کارونه وکړي داسې نه وایي چې توپک واخله تعلیم وکړه بیا ورځه خلک ووژنه دا هغه څه دي چې پایه په پایه د دغه بنیاد د ړنګېدو حساب دی او که چیرې طالبان وغواړي او واکمن ځواکونه وغواړي چې افغانستان پر مختګ کې وویني د افغانستان شیرازی د افغانستان آبادی د افغانستان خودکفایی وویني باید ښځو دپاره ونډه ورکړي تر څو یوه ښځه باسواده شي په کور کې څه اولادونه لري دا د هغه بنسټ دی دا لومړنۍ مدرسه د مور غېږ دی کله چې مور غېږ یو هغه مور وي چې په هر څه آګاه وي حتما اولادونه په هغه لاره هڅوي چې هغوی یو مثبت لاره تعقیب کړي که چیرې دوی وغواړي چې مونږ آینده ښه افغانستان پرمختللی افغانستان اقتصادي بسیا خودکفا افغانستان ولرو باید ښځې ته ونډه ورکړي همکار وکړي او هم په زمین کې تصمیم نیولو کې د ونډه ولري هم په زمین کې درس ووایي او درس ورکړي خلکو ته مونږ افغانستان څه دا دوه کالو کې اسلام نه دی راغلی افغانستان په پیړیو پیړیو په زرونو زرونو کلونو اسلام دی مونږ مخکې بې ایجابي نه و لیدلی د ښځې د نجونې د هغه ځینې مختلط کارونه و دا چې طالبان مهرباني وکړي دا جلا کړي زما فکر کې ټولنه دپاره به د هر کلی دپاره مخامخ شي ځکه چې هلته هم ښځې خوشحاله نه وي چې مختلط کار وکړي په دفاتر کې البته مکتبونه خو هسې هم جلا وي صرف د دفاتکاري ځایونه که مختلط وي هغوی د دوی بیل کړي هغوی د دوی ځان ته یو هغه جوړ کړي پروګرام جوړ کړي چې دغه منطقه کې باید یا تعمیر کې ښځینه کار وکړي د مادون نه ونیسه تر مشره پورې ښځه وي تر اجیره پورې او دغه ځای کې مونږ کونډې لرو یتیمان لرو بې وزلې لرو حتی داسې ښځې لرو چې مېړونه یې ژوندي ورک دي داسې ښځې شته چې بیخي مېړونه نه دي کړي نن احتاج محتاج دي غواړي چې دوی خپله یو څه وکړي دولت مور پلار دی چې نن حاکمان دي دوی دپاره باید زمینه برابر کړي د کار د روزګار د ژوند رقم رقم حرفه د افغانستان د ښځو زده دی د خارج دداخل دپاره باید تجارتونه خلاص شي
اوړتیانه
استفاده وشي
زه بېرته تاسو ته راځم ډېره مننه آغلې ډیوه پتنګ ستاسو څخه به پوښتنه پوښتنه وکم بل خو تر هغه مخکې زغړم چې څو تبصرې ولولم د اوریدونکو او همدار از زما همکار صافی سیبوای چې دینو اوریدونکو مشتزنګ هم حالې دی اول به غوی راوخلو چې دوی څوای بیا به خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم هلال د مزار شریف خان تاسو اړیکه کې کړل.
وعلیکم سلام هینا جانی ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د دې موضوع په اړه باندې چې په دې خبرونه کې روانه د تاسو څه نظر لري که پښتنه؟
زما خو د دې په اړه نظر چې دا د آنلاین درسونه چې پیل شوي دي دا ډېر ښه کار دی جلکیانو لپاره، ځکه پوهنتونونه او مکتبونه چې بند شول نو جلکیانو ته سره دی چې سره دی چې د هغوی تحصیلات بند شول ډېر ناامیده شوي هم وو. نو دا سیستم کانور په دې ملکه شو ډیره بخښي.
اوس هم ګورو چې کوم بل اوریدونکو وي، فکر کوم چې اوریدونکو نور نسته. تاسو چې موږ ته زنګ راوهئ زه په دې خبرونه کې وخت نا وخت تاسو ته ځای درکوم چې خپل نظر سره شریک کړئ. اوریدونکو تاسو موږ ته په فیسبوک باندې هم ځینې تبصرې پریښي دي، زه درته لولم. اید محمد بدلون د نجونو د زده کړو په اړه باندې موږ ته یو تبصره پریښي ده. د ویلې دي چې موږ حقیقت نسو ویلای، که چیرې حقیقت وای موږ وهل کیږو، ټکول کیږو، وجل کیږو او اخر بر کیږو. او شهر نه پرسان دی او داسې جنایتونه کیږي چې هیڅوک یې پښتنه نه کوي. بلوچ دا البته د خپل نظر دی د شاغلی بدلون. بلوچ بانجاب یا لیکل دي چې لویه بدبختی په دې وطن کې روانه ده او د دې حکومت مشر پسترګو نه لیدل کیږي، یوازې فرمانونه یې کښته او پورته کیږي. او د مولا صاحبانو دریض به څه ډول بدلون وکړي چې مشر یې نه معلومیږي. بله تبصره ده خالد تعلیمی په نوم باندې یو اوریدونکي موږ ته کړی ده. په ډیر احترام زه وایم چې افغانستان چې دومره شاته پاته دی، د سیالۍ څخه غورځېدلی دی، فقیر دی، عوامل یې ډیر زیات دي، خو اصلي عوامل یې حکومتونه دي چې د تعلیم په برخه کې باید د افراط او تفرید څخه کار ونه اخیستل سي، ځکه دا د افغانستان ملي منافع دي او افغانستان د نړۍ د هیوادونو یو سیال دی او باید د نورو گدایی تا کشینه نوال سی. دی وروس توایی چه پا اوس حالت که افغانستان دی و تاریخ پڑاو چه تیریجه او د دیغ پڑاو د مسئولیت چه باید واکمن ځان خبر کری. امین الله سمیم بیالی کلی دی چه پا اول که طالبانو ویل چه مجنجونو او حلکانو تا بیل بیل زاینا مشخص کوو هغه هم وسول. دو ویلی دی چه زی و محصیل وم زموج سر خویندی وی خو وروس تایی پر هاگوی بندیز ولگاو. مش فارغ سو په هغه هم په همدغه امارت کې خو نجونې له درسه پاته سوې. دی وایي چې ښایي د نجونو د مکتب واک د طالبانو په لاس کې نه وي. دا د امین الله سمیم خپل نظر دی. ابوبکر پټان بیا لیکلی دی چې یوه اسلامي مملکت هم د تعلیم لاره نه پر ښځو او نه هم پر ښځو پر نارینه و ډب کړې ده. نو موږ ولې بیل کارونه کوو چې نړۍ یو رقم دا او موږ بل رقم کارونه کوو؟ د لیکل دي چې دا وړی به شړی نسی که دا رقم ادامه وکړي. اوریدونکو دغه ستاسو تبصرې چې تاسو ډیر تبصرې موږ ته پر فیسبوک باندې پرې ایښي دي زه به په وخت نا وخت تاسو ته لولم د هغو تبصرو څخه. خو د میلمنو سره باید خبرو ته دوام ورکړو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز خپرونه دا زما حق دی روانه ده. غلی ډیوه په تنګ ستاسو څخه پوښتنه کوم. یو څو ورځې مخکې د ازادي راډیو د مشال څانګې سره په خبرو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولا فضل رحمان ویلی و چې په غزا کې جنگي جنایت روان دی او خلک دا غوښتنه کوي چې د نجونو تعلیم دی پر مخ لاړ سي او ښوونځي دی پرانستل سي. تاسو مخکې هم یادونه وکړه د ځینو محدودیتونو چې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې دی او همداراز تاسو د اغلی زهره جلال خبرې واورېدلې. دوی وویل چې افغان شدی په خوا هم حجاب کاوه دا نوې خبره نه ده د دوی لپاره، خو شدی باید په تصمیم نیولو کې او په پریکړه کولو کې خپل انتخاب ولري او دوی باید دغه حق ولري. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې کېدای سي ځینې شدو چې د حجاب په خاطر باندې طالبانو دوی ونیولې، دوی به غوښتل چې خپل ځان ته کیس جوړ کړي، دا یعنی ستاسو په حد سو یو. آیا فکر کوئ چې اجباري حجاب جواز لري، حکومتونه دغه حق لري چې په خلکو باندې په وهلو ټکولو یا په بندي کولو باندې خپل اصول ومني، په داسې حال کې چې شذو مشته ویلې دي چې دوی حجاب کوي.
ګورې زه لکه ما تاسو ته چې ووایي، زه د دې سره هم نظره نه یم چې اجباري کوم کار په افغانستان کې یا د میرمنو سره یا د نرینه وو سره وشي، که هغه چېرته د کار نیولې تر اجابه او یا انسان څه رقم ژوند ځان ته انتخابوي، هغه د هر انسان خپل حق دی. او خصوصا په افغانستان کې میرمنې همیشه حجاب کړی دی. زه تاسو د دواړو میرمنو سره هم نظر هستم چې دوی کومې خبرې وکړلې. زه په دې نظر باندې چې زموږ تاسو افغانان میرمنې ډېرې درنې میرمنې دي. څه وخت چې موږ افغانستان ته ځو، موږ هیڅ وخت افغانستان کې میرمنې بې حجابه نه دي لیدلې. نو دا چې فعلي واکمنۍ به دغه ادعا کوي چې موږ بې حجابه میرمنې ونیولې، د دې په خاطر ما تاسو ته خبره وکړه چې دا به ښه وي چې زیاتره د دې په اړه باندې معلومات ورکړل شي. دلته تاسو هغه د ملا چې د هغه نه راغلی و د پاکستان نه، چې هغوی کومې خبرې وکړې، زه د هغوی سرسخته مخالفه یم. دغه ملایان دي چې دوی دغه نن به چې افغانستان په کوم حالت کې دی، یا میرمنې د افغانستان په کوم حالت کې دي، د دغه خلکو په خاطر باندې دی. دوی که چیرته راځي او دلته د افغانستان د میرمنو په حق را باندې کوم نظر شریکوي، ښه به دا وي چې دوی راشي پاکستان کې وګوري چې هغه رقاصخانې د دوی اول بندې کړي، چې په جوماتونو کې رقاصخانې جوړې کړي دي، دوی د هغه کړنې چې په پاکستان کې کېږي د هغو دپاره د دوی کومې فتوې ورته صادرې کړي. زه فکر کوم چې کوم حالت چې اوس په غزا کې روان دی، د هغوی سره موږ تاسو ټول هغه وینو چې هغه کوم ظلم چې د پالستین په خلکو باندې روان دی، موږ تاسو په خپلو سترګو باندې وینو. خو دا معنا نه لري چې په پالستین کې څه روان دي، نو زموږ تاسو نجونې باید په کورونو کې بندیانې شي، هغوی تعلیم باید ونه کړي. نو د دغې ملات زما دا خبره ده چې دا باید په سوچ سره دا رقم خبرې دوی باید وکړي، او دا رقم خلک چې بیا افغانستان ته راځي او دا رقم خبرې کوي، زموږ هیله بیا د موږ د فعلي واکمنۍ نه همدغه ده چې دوی باید په دا رقم خبرو ته چې څه وخت هغوی کوي، هغوی ته باید دوی خپل ځواب هم ورته ولري. دوی نشي کولی چې دلته راشي د افغانستان د میرمنو په اکړه باندې خپل نظریات شریک کړي، چې دوی خپل اول په پاکستان کې ویني چې د پاکستان میرمنې په کوم فساد باندې نن ورځ ګرفتاره دي. موږ تاسو وینو چې زه فکر کوم چې هغه کوم اخلاقي فسادونه په پاکستان کې کیږي، زه فکر نه کوم چې یو فساد پیم دغه په افغانستان کې لیدل کیږي یا کیږي. افغانستان میرمنې ډېر پاکی میرمنی دی، همیشه یې کوشش کړی دی چې هم خپل کلتور عنعنات هم خپل مذهب وساتي، او د دې د څنګ سره خپل نوم د ساتنې دپاره یې هر څه کړي دي. موږ تاسو دغه میرمنو غږونه واورېدل، ګورئ د دوی په غږونو کې ټول درد وسط دی. دغه هغه غږ چې موږ تاسو واورو وینوئ چې دوی څومره په افغانستان کې د درد سره دوی مخامخ دي. نو به دا رقم کسان راشي او موږ تاسو ته لیه راوښیي، زه د دې دیدن مخالفه یم. خصوصا هغه میرمن بشیر میرمنې، که هغه میرمنه چې اول زه باندې وغږېدله چې هغوی وایي چې ما د مجبوریت نه مجبوره شوم چې زه خپلې دواړه لورانې ورکړم، یوه مې په بند باندې ورکړې ده او کوم بل څه ووایي چې هغه بله لورې هم فرکم د کوم ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ ده او دا هم ډېره سخته مریضه ده. واقع د دې هغه خبرې چې څوک سر بار وي، د دې هغه په غږ کې څومره درد دی. موږ تاسو واقعیت خپه کېږو، خصوصا موږ تاسو چې دلته پورپا کې هستو، کولی شو چې هم تعلیم وکړو، هم کولی شو چې کار وکړو. بیا موږ تاسو خپلې خورانې یا افغان میرمنې په افغانستان کې وینو چې دا رقم سختو شرایطو سره دوی مخامخ کېږي. موږ به په دې کې واقعیت هغه خپل مشران ګناهکاره کوو، هغه کسان چې په جمهوریت کې وو، هغه کسان که نن په واکمنۍ کې دي، هر څوک چې په افغانستان کې واکمنۍ ته راغلي دي، متاسفانه د افغانستان د میرمنو دپاره یې خدمت نه دی کړی. صرف همدومره یې کړی چې خپل جیبونه ډک کړي او همیشه کوشش کړی دی چې د میرمنو په سر باندې دوی خبرې وکړي، یا امتیازات ترلاسه کړي، یا کوشش وکړي چې د افغانستان په میرمنو باندې کوم تور ولګوي. نو زه واقعیت هغه خبرې چې ما د دغې ملا واورېدلې، زه ډېره زیاته احساساتي کړمه. نو زه فکر نه کوم چې موږ تاسو باید پاکستانیانو ته د دې اجازه ورکړو چې هغوی راشي زموږ د هېواد په منځ کې، زموږ تاسو په میرمنو باندې، یا د موږ تاسو په میرمنو باندې دوی کومه خبره وکړي او یا دوی ته اجازه ورکړي چې زموږ د تاسو د هیواد په منځ کې دوی موږ ته پالیسیان را جوړ کړي چې زموږ میرمن څه باید وکړي. خو زموږ ګیله بیا هم میرمن بشید دونه راځي چې زموږ فیلی واکمنه، ولی دوی هڅه دي د پاره نه کوي چې د ملي ګټو د پاره دوی کار وکړي. آیا موږ تاسو په افغانستان کې تعلیم یافته میرمن نه لرو؟ نو شو کولای چې دوی نه بهتره کار وکړو؟ ولی موږ تاسو دې لپاره همیشه هڅه کوو چې موږ تاسو خپلې خواندې دې ته مجبورو چې غوی خیرات ټول کړي. دا تاسو هغه څو میرمنو د خبره وکړه چې موږ اجازه نه لرو چې بیرون ته راوځو چې کوم څه شی خرڅ کړو. کنه دوی مخکې فکر کوم چې کوشش کولای چې یا آگه خرڅ کړي یا خورما خرڅ کړي یا یو څه شی وکړي چې وشي کړي چې څو روپۍ را پیدا کړي. زه هم څه وخت چې په افغانستان کې وم دې خبر نه، زه هم حتی خبر شوم چې دوی نه صرف میرمنې ماشومان هم بند کړي وو چې هغوی سرکونو ته راووځي یا څه شی خرڅ کړي. نو دا رقم څه وخت چې پالیسیان دوی را باسي دې څنګ سره دوی هم باید پالیسي ولري چې ښه دغه کار کوم ګور باندې بندوو، خو دې څنګ سره باید موږ بل خی کوم خدمات باید ورته وړاندې کړو، یو بل کار ته باید تشویق کړو، تعلیم ته تشویق کړو، د تعلیم څنګ سره یې د دوی نه بهتره کار واخلو تر څو وشي کړی چې هم یوه نفقه کورته یوسي، هم تعلیم وکړي، هم د هیواد دپاره یوه ګټه ورسوي. نو څه فکر کوم چې دوی ځینې وخت چې هغه کومې پالیسیانې را باسي متاسفانه صحیح فکر نه کوي چې دوی کومه لار باید ونیسي چې وشي کړی چې د افغانستان د خلکو دپاره یو خدمت وکړي. صرف یو فرمان دی چې را باسي او د دې دپاره فکر نه کوي چې آیا د افغانستان ملي ګټو ته به څومره زیان ورسوي.
مننه آغلی پتنګ. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوریده. یو شمېر اوریدونکو موږ ته په سبتي بڼه باندې هم خپل پیغامونه را لېږلي و. اول به هغه واورو بیا به میلمنو ته ورسو.
دا غوښتنه نه یوازې د دیني عالمانو بلکې د افغانستان د هر وګړي د هر پلار د هر ورور غوښتنه ده چې د دوی د لونو او خویندو پر وړاندې د مکاتب او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي او دوی یو ځل بیا وکولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
اسلامی وادونو په شاچ په ټول اسلامی وادونو کې د نیک مرغ اوس اکثر خلک حلال کارونه کوي. د افغانستان اسلامی امارت یو مارکیټ جوړ کړي، یو بازار دی د شوزو لپاره جوړ کړي چې هلته مطلق شزي وي او د شوزو کاروبار کېږي. دا بې سرپرسته شزي او کوریانې شزي وکولی شي چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا هلته چې ورته دې خرڅ کړي حلاله ډوډۍ یې لاسته راوړي. زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام دپاره ډېر ښکلې خبره نه ده چې په میلیونها او ښځې او ماشومان یې په بازارو کې فقر ته ولاړ دي.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ځینو اوریدونکو هغه ژغونه مو واوریدل چې دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګندونی کړي وي پر دې موضوع باندې. تاسې د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی اوری. اغلی مومند ستاسو خبره پښتنه وکم، تاسې د زموږ د غوړستي اوریدونکو څرګندونی واوریدل، دوی ځینی وړاندیزونه وکړل، ځینی پیشنهادونه درلودل چې د طالبانو حکومت څه کولای شي چې شدې د بیوزلۍ څخه راوباسي. ستاسو په نظر هغه کوم حل لاري دي چې طالبان یې باید پر لار واچوي او شدو ته د کار زمينه برابر کړي د دې پر ځای چې دوی وهی او ټکوي د حجاب په نوم باندې پر کور کښینوي او هغوی د بیوزلۍ څخه دا ډول سر ټکوي لکه تاسو چې زموږ په دې خبرونه کې د ځینو اوریدونکو ژغونه واوریدل؟
په لومړي سر کې خو باید په ټولو پالیسیو کې مکمل بدلون راشي او هغه سې پالیسي په مخ ویوړ شي چې په هغې کې د ښځې حقونه د ښځو حقونه خوندي وي. هغه زمینې هغه فرصتونه چې اوس ښځو ته حداقل مهیا دي هغه باید د هغې نه په پراخه توګه ګټه واخیستل شي. اوس مثلا ښځو ته امکانات دې شته، لکه ورور چې ویلې امکانات دې شته چې دی خپله تجارت ولري یا بزنس ولري یا خپل لاسي کارونه صنایع او بعضې خپل تولیدات د دې بازار طرز کې او د دې لارو شکول چې خپل ژوند په مخ یوسي. نو دا ډېر اړینه ده چې دوی باید په دې په همدغه خپل څنګه کې حرفوي وي، که مثلا فني څنګه وي یا بعضې لاسي صنایع وي، دوی باید زمینه د کار، زمینه د فعالیت، جواز ورته ورکړل شي چې دوی وشي آزادانه توګه کار وکړي، زمینه ورته د بازار د مارکیټ د دی ورته برابر شي. او په دې مورد کې ورته هغه خویندې چې لکه سابقه بعضې پروژې لري، بعضې کارونه لري، هغوی حمایه شي، هغوی ته دا بودیجه او فن ورکړل شي چې نورې خویندو ته زمینه د د یادولو د ټریننګ آماده کی او د خويند په مرکزونو کې راټول شي د کدی د کندې دی یا د بیوزات دی یا د کور سرپرستان دی یا یوازینی لارې هم ده چې دی په عزتمند توګه په ابرومند توګه په کورونو کې وي هم کولی شي چې خپل تولیدات ولري خپل ابرومندان ژوند ولري د ښار او د بازار او د یا د سوال نه یا د دې نه چې په بیرون ته وځي یا د دې نه چې خپل هیواد پرېږدي باید دغه زمینو ته په داخل کې مساعده شي او د دې نه جواز ورکړل شي چې دې کار وکړي. متاسفانه د هر لپاره په ښځو باندې فشار نه زیات دي، محدودیتونه دي، د تعلیم دروازې پرې بندې دي، د کار دروازې پرې بندې دي، په اعتدادو باندې په څنګ کې دوی ته د اولاد د خاطر ډېرې میندې ځولي، خصوصا هغه میندې چې ځوانې لورانې لري، د دې هیله لري چې دا اولادونه یې ښه تحصیل ولري، ښه تعلیم ولري، دوی په آینده کې هم د هېواد په سمسورولو کې او په ابادۍ کې سهم واخلي، او هم دغه ښځې په خپلو ژوند کې په خپلو پښو درېدلي وي او نارینهو ته یا نورو ته احتیاج نه وي، دوی نشي کولی چې خپل ژوند سنبال کړي، خپل اقتصاد خپله په لاس کې ونیسي، خپل اقتصاد پر مخ یوسي، او راتلونکي کې یو هم دوی بس یو ښه کورنۍ ولري، هم هېواد ته سوکالي او ابادي او د هېواد په بیا رغولو کې ونډه واخلي. ما مخکې ویلې که چېرته ښځې په داسې شکل لکه اوس چې له صحنې نه وځي یا لکه اوس چې یو وخت ټولنې فلج وي، هېڅ وخت دغه ټولنه پرمختللې نه وي، هېڅ وخت بسیاته نه رسېږي، او هېڅ وخت به په هغې کې د وګړو ژوندونه اسانتیاوې او سهولتونه پکې نه وي. نو دا به یوه خفه ټولنه وي، دا به یوه ټولنه هلته د ژوند امکانات به ډېر محدود وي، او خلک به یې هم په خورا ذلت او په فقر او په بېچارګۍ کې ژوند کوي، او د نورو سیالو هېوادونو په پرتله به ډېر د وروسته پاتې هېواد وي. دا موږ او تاسو ټول باید د خپل هېواد د پرمختګ په خاطر، د خپل ملت د هوساینې په خاطر باید کار، زمینه د پرمختګ، زمینه د تعلیم ښځو ته او نجونو ته مساعده کړو، د دوی د توانمندۍ نه، د دوی د فزیکي توانمندۍ نه، د کارونو نه، او هغه چې دوی استعداد لري د دوی نه باید استفاده وشي، او دوی باید په د ټولنې پوره سهم او ګډون ولري. نو دا یوازینۍ لاره ده چې اول باید تعلیم وکړي، تعلیم نه پس خپل د تعلیم نه د هېواد په ابادۍ کې استفاده وکړي، او د خپل ژوند او د خپل اولاد په راتلونکي کې باید دوی خپل تجربې، خپل لاسته راوړنې دا په مصرف ورسوي، او دوی د یو ښه ژوند ولري. دا د هر دولت مکلفیت دی چې خپل وګړو ته هغه څه چې دوی غواړي، یو د پورې ټولنه او د دوی د په خوښه محیط او چاپېریال مساعد کړي. نو د ټول ښځو د نارینهو د ټولو د ځوان سپین ږیري ټول هیله دا ده چې په خپل هېواد کې په عزتمند او ابرومند شکل ژوند وکړي، او د ژوند اسانتیاوو ته باید لاسرسی ولري، که هغه بشري کومکونه دي، که هغه صحي خدمات دي، که هغه تعلیمي خدمات دي، ځکه دا د هر وګړي د ټولنې د هر وګړي حق دی، که هغه نارینه وي که ښځینه وي، او دا باید خپل حقونه ورته ورکړل شي، د عدالت باید تأمین شي. همدا اوس موږ ګورو چې په ډېره کامله بې عدالتۍ کې زموږ خویندې ژوند کوي، زموږ ښځینهو سره بعضې ستونزې مشکلات شته چې د دې د حل په لاره کې اوسنی نظام پاتې راغلی، او موږ هیله مند یو، موږ هغه ښځې چې دلته په داخل کې یو غواړو چې کار وکړو، غواړو چې خپل هېواد ته، خپلو نورو خویندو ته، خپلو هېوادوالو ته د خدمت بېلګه وګرځو. موږ ته دا وخت راکړي چې موږ بېرته خپل هغه تجربه، خپل توان او خپل ظرفیتونه په کار واچوو او خدمت وکړو.
ډیره مننه ستاس څخه اوریدونکو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریو، دا خبرونه د زما حق دی نومیږي. تاسو د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب څخه په ژوندۍ باندې دا خبرونه وکټله. زموږ د میلمنو څخه ډیره مننه کوم، د اغلی دیو پتنګ، اغلی تورپی کی مومن، او اغلی زهره جلال څخه چې دوی وخت وېستې او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. د دې خبرونې وخت هم نور پای تر رسیدلی. اوریدونکو هم مننه چې موږ زنګونه ووهل او له موږ سره مو خپلې تبصرې شریکې کړې. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ಪತೋರೋ ಜುಲ್ಫು ಕೇದೆ ಫ್ರಮ್ ಜಿಟ್ಟಾಡು ನಾ ಶಿನ್ ಖಾಲದನೇ له کور په صحرا یم زه یو ملک ساده وفایم خوشاله کور په صحرا یم زه یو ملک ساده وفایم په زړګي تیرا لکړل سره ګلونه شین خالدنه ای مست کلندرې شین خالدنه په تورو زلفو کې دې خوم زټاړونه شین خالدنه مست کلندر شین خالدنه اے مست کلندر شین خالدنه اے مست کلندر شین خالدنه مست کلندر شین خالدنه.